په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې امبلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلای کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي.
واړو چې دغه کومکونه لا هم زیات سي، ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه.
ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره د 1500 میلیون ډالرو د راټولولو خبر ورکړی. دا مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي.
دا مرستې بشري مرستې دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیا لپاره دا مرسته ډېر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنډمهال نتیجې لري چې هغه خلک د لوږې څخه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له پوه زرخ شافیزي سره مرکه کړې. په غزنی کې اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي او وایي ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي.
بارانونه واوري چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او باور سره زیاتیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د قزاقستان ولسمشر وروسته له هغې له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانۍ ونیولې. تغرز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د خزو لپاره اساسي بشري حقوقونه هم مهروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکی اونۍ افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحدو ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکی اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به د لوید آسټن سربیره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. آسټن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلاني وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ سیشن بیا چهارشنبه په ورځ راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعته د پاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډېدلي وو.
مخکې داسې راپورونه خبره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی بهرني متخصصان له افغانستانه وتلي خو نو د کابل ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکن نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وفا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو یوه موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوي ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یوه ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لوري سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلي چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخ ته پر سفیر حمله وکړه خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوی چې د ایټالیا پولیسو کشاف له سفارت وویست. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثر سفارتونه لا هم لویدیز پلاوی نظام ته وفادار دي چې د اګست په 15مه طالبانو بې واکه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر کې لیکلی چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماتیک ماموریت دوره پای ته نه ده رسیدلې، نو له سفارت د هغې ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر آنالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
کچرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحده ایالاتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جیو په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې روسیه د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړل، لویدیځ اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپل خاورې سره یو ځای کړه. پولند وای بلاروس په منځ کې د پولند شارز ظفر احضار کړی دی چې ورساتله بلاروس څخه د یوې پولندي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورسوي. د پولند حکومت په یو بیان کې چې پرونې خبر کړو وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې منسک د بلاروس په سرحدي ښار برست کې د پولند کنسل غوښتي دي چې د دوی له خاورې ووزي. د پولند او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د اروپایي ټولنې غړی پولند وای بلاروس کډوال هڅوي چې پولند ته داخل شي، او د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر 60 کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې میرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړ. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته په خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. له دې پرته بله لاره نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډېر خپره شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 19,980 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندویو موسسو سره به په همغږي کارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغون کړی دی. احمد شیبر راپور لري.
د طالبان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال کوو. غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات شي، ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري او کومک ته، له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه. او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمندو خلکو ته د رسولو په لاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ ښه خپله وظیفه ادا کړو. همداراز کوم مؤسسات چې بینالمللي مرستې خلکو ته رسوي په دې برخه کې افغانانو سره لاس کوي، هغوی هم زموږ سره په هماهنګۍ کې دي.
ملګرو ملتونو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې سشت کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه تنه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالره راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندویه بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو دوو دریو ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښتونو له امله بیړنی وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسېدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو نیم میلیارد مرستې ښایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشري مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
ملګرو ملتونو د 1500 میلیون ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي. احمد چبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیون ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا ښه خبره ده چې 1.5 میلیارد ډالر بین المللي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو ناورین سره مخامخ ده. کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستې ډیرې اړینې او ډیرې ضروري دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستې به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستې بشري مرستې دي اما د افغانستان د اقتصاد د هیل لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دی، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجه لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري. که سم یو مقدار رونق دی کاذب تجارتي رامنځته کوي او خدمات زیاتوي او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو څخه برخمن کیږي بلکې هغه ویشونکي لپاره هم زمینه د کار میسریږي. نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیا لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراری او د خلکو د ژغورنې لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي ښه خبره ده. موږ ځینې تغییر کوو او دا د تایید وړ دی.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولی شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کیدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلې دي دا مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپل واک کې لري. باید دوی د دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط بین المللي موسسات سره مرسته وکړي ترڅو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورسیږي.
حافظي صاحب، طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره ترڅو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون رانشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پورې دغه سي مرستې پرته له سلسلې د حکومت څخه راځي او ډېره برخه یې په لاره کې مصرفیږي. ځکه چې یو خارجي کچیرې راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر 10,000 ډالر څخه د میاشت زیات تنخواوې اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجې څخه اخیستل کیږي. دا خو برسېره بیا کوم بودجه نشته ورته. نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی او اقتصاد پوه ازرخش حافظی و. د افغانستان په ډېرو سیمو کې وروستیو اورښتونو سره دا هیلې بیا راټوکېدلې چې ښایي راتلونکی کال په افغانستان کې وچکالي کمه شي. په غزنی کې هم روانو واورو اورښتونو ته بزګران ډېر خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بهیدونکې اوبه کنټرول نه شي ګټې به یې دومره ډېرې نه وي. نور په دې راپور کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
واورې بېخي زیات دي، شش کال شیخ شې درنیم دي او خدای دې یو څه بارانه نه مو سره وکړي. دا اوس ډېره وچکالي راغلې ده، دای غریبانو کار یو څه سره وکړي.
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل شول. اټکل کېږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واورې چې وورېږي حاصلات زیاتېږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزني کې په شاوخوا ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 113 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کېنول شي.
یوه سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته 80% افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر راسره شریک کړئ: 00420221123229. ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
مشتری دانش معلول څارنواله ده چې د خپل کورنۍ سرپرسته هم ده. دا د طالبانو له حکومت غواړي چې دی او نورو ښځینه څارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړي وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې هم نه ده اخیستې او له ناوړه اقتصادي حالت سره مخ ده. نور حال په دې راپور کې
مشتری دانش په 1998 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزان ووهله او له دواړو پښو پاتې سوه. خو د پخو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپلې د ماسټرۍ د زده کړو له تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده یې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې 10 کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. وایي خپل معلولیت یې دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزې د افغانستان په اوسني نظام کې شته. ماشینه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې 2 میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړې.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختران ولانو خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي. نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. همدا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلي و چې د څارنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسي. دغه معلوله څارنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د ښوونځیو پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول. هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي خو د طالبانو لخوا یې په 2 ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول څارنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي او یا هم څارنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمارف توقایف په ټول قزاقستان کې وروسته تر دې تیر شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چیان د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر د 2 ساعتونو په ترڅ کې د 2 ځل لپاره تېره شپه پر تلویزیون راڅرګند شو او وی ویل چې هیواد یې له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو له امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشرۍ دی چې قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپلې 2 وینا مخکې خبرداري ورکړی و چې څومره ممکنه وي په هغومره سخت عمل بلاس پوری کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداری په داس وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډب رامنځته شو. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې 8 پولیس او د ملي ګارد ساتونکي وشل شوي او 312 کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپیان شوي دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د روانې اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمینې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټیټو معاشونو څخه هم شکایت کوي. وروسته تر دې چې پرون قهر وړو مظاهره چانو په څو ښارونو کې پر دولتي ودانیو برید وکړ او ځینو کسانو پولیس او پوځیان پسې واخیستل، ولسمشر توقایف په تلویزیون کې وینا وکړه او ویې ویل چې د ولسمشر په توګه د ده دا مسؤلیت دی چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي، حمایت یې وکړي او د قزاقستان یووالي ته اندېښمن شي. د قزاقستان په ستر ښار الماتي کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل یې ورسره اخیستي وو، په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه، اور یې بل کړ چې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکی ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتي د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلک وو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتي کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتي او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 420 22 12 40 01.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی اوریدل شي. او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نکیب الله د استاد په حیث خبرې کوم. موږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې حیران دي. د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته، په وطن کې نشتي. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
زما خان خاطر ځان شالي نه یوسف دا ته هم چیزم فورمر تسن کې دا طالبان دا پوجي موټر څه ګرځي استفاده کوي چې فورستاس غلي مجمع خبر درو ټول چارواک پر ورسي. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چګنور د کینا ګولډین تاسو را په تماس کې په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکو د ځینې ګډ کو صدا خلکو اوازونه رسوي چې څنګه خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. دا سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې الګ جګړې دا وسره خشي او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګان څومره خوراکي او غیر خوراکي چې څل په سل باندې قیامت او ګراند روان دي. الله دې وکړي چې دغه ځان شي د دغه بې راحت شي او د افغانستان خلک سیوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې الټ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دی، لږې چې نه کال په شروع سره زموږ طالبانو صدا درخواست یې چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي او دا کوم ریښتینی چې دي په کوم قیمت کې راځي باید چې دي سره ډېره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوبونه ودري. او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تل شوي دي، لږې چې طالبان زموږ دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې زموږ په غږ ثبتونکو ماشین کې پریښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو. خو په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې دي، خو توقف یې نه دی کړی. د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل دا موقتي ځنډ د سیشن بي او چارشن بي په ورځو راغلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې د پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل کچېرې روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوره کړي، نو به په چټکۍ سره ورته ځواب ورکړي. پولن وای بلاروس په منځ کې د پولن شر ظفر هزار کړی دی چې ورساته له بلاروس څخه د یو پولنډي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. کوم غوښتنې وې دي او نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورک. نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي، د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ، جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه یې مکتب نه لري کړي چې ته سستر شوی پسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه وو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینه وو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار پخپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندای مثال به در کوم موږ تر شپږم صنف ابتدایي لرو درس وایو انجنو کوي ټول په کور ناست دي او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي نو په دا برخه کې موږ ډېر ستونزې لرو نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم دسترګو لیدلای کار نه دا کړای ډېر کم کار شوی دا نو دې ته باید ډېر توجه وشي صحت په برخه کې کار په برخه کې او همدارنګ په پروتو سیمو کې تعلیم په برخه
په لرو پروتو سیمو کې بیا لږ خاصخه دي نامنیو او د کورنیو د بیزای قیدگیری لوجه انجونی خوانزیو تا نشویت لی. حال دا چه دوی لیک لوست سره پورا شوق او علاقه درلودله. دخوست او سیدون که آبداوی چه ده خزینه خوون که نشتون بیا ده کلیو خلکو تا دا بهانه جوره کری چه خپلی لونه خوانزی تا پرینکتی.
وس یو خزینه استاده نه درلوده نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات سره چې هغه استادون نه لري دغه سپینګری استادون چې دي دغه داسې کوي زده کړې کې هغه کله چې جلکې وتم نم سیم ته ورسیږي